د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی پیرزوینې. یو وار بیا د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونې ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل ما او په پیل کې تاسو ته د کوچنی اختر در رسیدو له امله مبارکي وایم. هیله ده چې دا ورځې مو په خوښۍ تیر شي. د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونې د دې ګڼې په مطالبو کې به واوري چې کرکټ بورډ ویلي د قشتپې شلوریز لیک نیټې ځنډولي او د لوبو ځای هم بدل کړی دی. د افغانستان الف لوبډله بیا د سریلانکا له الف لوبډلې سره 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې تړاو د لوبو سنبالونکي او لوبغاړي درته څرګندونې لري. په آی پی ایل لیګ کې دا ځل ګڼو نویو لوبغاړو ښې لوبې کړې دي او هغه لوبډلې چې مخکښې وي دا ځل لیدل کېږي چې د نمرو په جدول کې په وروستیو مقامونو کې روان دي. پیلی د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د نوي شلوریز لیګ د پیل په تړاو کو یاد لیک چې د قشتپه ملي شلوریز لیګ په نوم یادیږي. کرکټ بورډ وایي چې د سیالیو نیټې بدلې کړې دي. دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلیږي. کرکټ بورډ وړاندې ویلي وو چې په اپریل کې په کندهار کې پیلوي، خو نه یې دي ویلي چې ولې دغه نیټې بدلې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې غړو د ظرفیت لوړونې او د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي په یو خبري ناسته کې په دې تړاو رسنیو سره په معلوماتو کې ویلي دي چې د ځینې تخنیکي او لوجستیکي خنډونو له امله یې ونه شو کړای چې په کندهار ولایت کې د قشتپې ملي لیګ پیل کړي. دوی وایي چې دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلیږي. په یاد لیک کې چې وړاندې لوبډلې او اعلان شوې دي، 15 لوبډلې پکې برخه لري او اکثره د افغانستان د ملي 19 کلنو الف او کورنۍ کرکټ مخکښ لوبغاړي پکې برخه لري. په دې تړاو نور جزئیات د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي څخه اورو.
لکه څنګه تاسو په جریان کې استئ چې د کلنی پلان مطابق د کورنی کرکټ چې کوم کلنی پلان وو، په اوله روبه کې موږ درې ټورنمنټونه وکړل چې گریډ 2، گریډ 1 او د معلومی سیالۍ وي چې په بیلابیل ولایتونو کې وسولې، او زیاته برخه یې د گریډ 2 او د گریډ 1 او همدارنګه د معلومی شلوري سیالۍ چې وي ټوله بلکې په کندهار کې وسولې. همدارنګه د مشرتابه وینا وه چې موږ وکولی شو ولایتونو ته کرکټ وغځوو او بیلابیل سیالۍ هلته ولیږدوو. نو موږ هڅه وکړله چې په کندهار کې وکړو، خو یو لړ ستونزې هغه هم د لوجستیکي کومې ستونزې چې وي، چیلنجز چې وو، او په ځانګړي ډول باندې که زه وایم پروډکشن برخه کې ځینې ستونزې چې وي چې د دوی او بي وین د هغې لیږدول په دغه خرابو لارو باندې بل دا ځینې داسې وسایل وو چې موږ غوښتل چې په ډېر ښه کیفیت سره دغه سیالۍ ترسره شي. ځینې وسایل له خارجه موږ راغوښتي وو چې د هغو د لیږد او د انتقال یوه ستونزه وه چې موږ نشو کولی چې په کندهار ته دغه ولیږدولې سو او د لیږدولو ستونزه وه. نو پرېکړه وکړله چې دغه سیالۍ له خیر سره په کابل کې وشي او په ډېر ښه ډول سره وشي. نو غوښتل چې په داسې وخت کې وشي چې سیالۍ یعنی بارانونه ورښتونه ونه وسي، ټولې سیالۍ باید پوره وسي. ډېر وخت کېږي چې په کابل کې هم د سیالۍ نه سوي، شلوریز سیالۍ نه سوي، د نندارچیانو مینم په ماته سي او ټولې سیالۍ په ښه ډول سره وسي. بل دا چې په راتلونکي کې له خیره سره خدای کول د مې په نیمۍ کې د ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره روزنیز کیمپ د هغې لپاره یو ښه چمتووالی وسي. نو همدغه وخت موږ هم برابرې کړلې، اول د مینه به له خیره سره په کابل کې شروع کېږي او د لسم د مې پورې به دغه سیالۍ جریان ولري. دغه ټول بهیر به له خیره سره په ژوندۍ بڼه له تلویزیون نه خپرېږي او تاسو ټول به شاهدان اوسئ.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې به الف لوبډله سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او ویلي دي چې افغان ابدالیان به د روان اپریل میاشتې 25 نیټه له سریلانکا سره 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ لوبه پیل کړي. د یادو سیالیو لپاره اکرام علی خیل د افغانستان د الف لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی او په د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې بیا ریاض حسن، عبدالمالک، زبید اکبری، شاهد کمال، بلال ترین، درویش رسولی، اکرام علی خیل، محمد اساق، ننګیالی خروټه، فرمان الله صافی، قیس احمد، ضیاءالرحمن اکبر، سلیم صافی، عبدالرحمن او بلال سمی اخیستل شوي دي. د دې لوبډلې په احتیاطي لوبغاړو کې عبدالباقی، کامل کاکړ او رحمان الله زدران ته ځای ورکړل شوی دی. د څلو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې هم اکرام علی خیل د افغانستان لوبډل مشر دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي عبدالمالک، احسان الله جنت، ایمان میر، بهیر شاه محبوب، رحمان الله زدران، اجاز احمد مهری، اکرام علی خیل، عبدالحادی، محمد طاهر عادل، عبدالله ترخیل، خلیل گربز، ضیاء الرحمن اکبر، ابراهیم عبدالرحیمزی، نوید زدران، نسیم منگل، سعید احمد شیرزاد شامل شوي دي. د یادو نوملړونو او د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل رسنیو ته ویلي دي،
سلیکشن پالیسی مخکیم لرله نو اوس یو څو نکاسي دي موږ په اضافه کړو. احوان عبدالان اتلان سي موږ اعلانو دي، نو مخکې به زه په غونډه ورته خبري وکم، په دې باندې باید رسنیم خبر سي او زموږ سمره لوغاړي دي کورنۍ لوغاړي کرکټ باید د دې خبر سي چې په کوم پالیسي اساس باندې بغه نور مخته دی کولای شي سي اے ټیم ته نیشنل ټیم ته لار پیدا کی. د کورنۍ هغه کرکټ هغه لوبغاړي سي په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کوي، ښه ځلیږي، نو هغه به ایچ پی سي های پرفارمنس سینټر ته معرفي کیږي. های پرفارمنس سینټر کې موږ خارجي کوچز لرو تر څو هغه کولای شي سي هغه کوچز دې سره کار وکړي او دې سي کوم ډیبیټینګ کې برخه کې لادي بالینګ کې برخه کې کمزورتیا لري هغه باندې ان شاء الله کار کیږي. او هغه ته موږ خارجي کوچز تحصیل دلی موږ سره رانویز حسن دا او عمران نذیر دا او زموږ خپل کوچز عمران فرحت دا او دغه سي زموږ سره ایسا مزای مغل تا دا نوروز منګل زموږ سره دا دغه نو بعد سي دې باندې موږ کار وکړو او کوم کمزورتیا سی سی موږ دې کولای شي د نېشنل ټیم کیمپ ته بدای راځي د ډایرکټ سی کولای شي د موږ نېشنل ټیم ته د معرفي کو. بل خبره چې داسې د سلیکشن کرایټیریا دا موږ په دې کې هم ډېر داسې کار کړی دا سلیکشن کمیټه اوس داسې نه سي کېدلی چې موږ یو ټیم اناؤنس کوو په یو کې موږ پنځو اوپنران ورکو لا شپږ میډل آرډر کې ورکو او لا درې څلور موږ سره آل آؤنډران دي. نو په کې به داسې کېږي چې درې به موږ ټاپ آرډر کې ورکوو، دغه سې به درې لوبغاړي چې موږ میډل آرډر کې ورکوو، دوه به وکټ کیپر وي، دوه به آل آؤنډران وي، دوه سپین بالینګ او درې به فاسټ بالران وي. چې دا پنځلس اسکواډ ده دغه نه به کولای شو سیدی کوچ ته موږ دا ورکوو له کپتان ته، نو هغه اساس به هغه ټیم اسکواډ اعلانوي او خپل میچ کې به لوبوي. دې نه مخکې داسې کېدلو چې ډېر شکایت به راتو سي موږ به لوبغاړ ډېر زیات ورکړو، نو هغه هلته به هغه ته به مشکل و، کوچ ته به مشکل و، کپتان به مشکل و، ولې هغه کې به ډېر زیات لبه د سره اوپنران و، لبه د سره په میډل آرډر کې پلیران و. انشاءالله اوس موږ داسې پروګرام جوړ کړی داسې انشاءالله ته به موږ بیلنس لوبغاړي ورکوو، نو هغه دی کولای شي دی خپل ځان ته یو ښه ټیم سلیکټ کړي.
پا ورزش کولو ل نشئی مواد ځان وساتئ.
اوس مو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له سیالیو خبرو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې د آسیا جام لپاره د تیاریو په سیالیو کې څو مخکښو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي. یادې سیالۍ د تایلند په هیواد کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې افغانستان خپل وروستۍ سیالي څلور د درې پر وړاندې له تاجکستان هیواد څخه ګټلې ده. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په فوټسال کې تاجکستان ته ماتې ورکوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي ویلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره تاریخي ده او دا بریا د دې زیری ورکوي چې افغانستان به د آسیا جام په سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له نیپال لوبډلې سره هم سیالۍ ترسره کړې وې چې یوه سیالي ګټلې وه او یوه یې ورته بایللې وه. دغه راز افغانستان بیا د تایلند هیواد له یوې مخکښې لوبډلې چنبوري سره په یو سیالۍ کې اووه د درې پر وړاندې هم بریا ترلاسه کړې وه. دغه راز افغانستان تایلند هیواد ته چې د آسیا په کچه د فوټسال سیالیو دریمه مخکښه لوبډله د هم پنځه د درې پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د ولیده چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې له سعودي عربستان سره هم سیالي ترسره کړي. اوس د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د هند غوره لیګ سیالیو لوبې څلی رشتو ته رسیدلې دي. تر دې دمه درویشت سیالۍ ترسره شوې دي او څلی رشتمه سیالي به د راجستان رایلز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روانو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د راجستان رایلز لوبډله تر ټولو مخکښه ده. یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور واړه ګټلې دي. د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې بیا په څلور سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي او دغه راز لکنو سپر جینټ هم درې لوبې ګټلې دي. چنای سپر کینګ په پنځو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد بیا هم په پنځو کې درې ګټلې دي. ورپسې پنجاب سپر کینګز بیا په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. دغه راز ګجرات ټایټنز هم په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. ممبئی انډینز بلاخره په څلورمه سیالۍ کې بریالۍ شوه. دوی په څلورو کې یوه سیالي ګټلې. دغه راز رویل چیلنجر بنګلور هم په څلور پنځو سیالیو کې یوه ګټلې او دلی کیپیټلز لوبډله چې د ګروپ په اخره کې قرار لري هم یوه سیالي ګټلې ده. سکل د هند غوره لیګ په سیالیو کې تر دې دمه مخکښ بنډه جوړونکی ویرات کوهلی دی. هغه په پنځو سیالیو کې یو سل پنځه منډې اوریج لري. یوه سلیزه وهلې ده او درې سوه شپاړس منډې کړې دي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې ځوان توپ وهونکی سای سودرشن بیا په پنځو سیالیو کې د اته دېرش اوسط په لرلو سره یو سل یو نوي منډې کړې دي چې دویم مقام لري. دغه راز د اسارچ یا سنرایزر حیدرآباد لوبډلې توپ وهونکی هنری کلیسن بیا په دریم مقام کې دی چې یو سل شپږ اتیا منډې په پنځو سیالیو کې کړې دي. باید وویل شي چې تر دې دمه د توپ وهونکو په ډله کې دوه سلیزې وهل شوې دي چې یوه هم ویرات کوهلی وهلې ده او بل هم د انګلستان جاس بټلر په ماغه سیالۍ کې وتوانل چې سلیزه ووهي. او د وکټ اخستونکو په نوملړ کې بیا د بنگلاديش لوبغاړی مستفیز الرحمن چې د سی اس کی په لوبډله کې لوبیږي نه وکټې اخیستي په څلورو سیالیو کې. د هن یوزندرا چهل چې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي اته لوبغاړي او ارشدیپ سنگ چې د پنجاب لپاره لوبه کوي هم اته لوبغاړي سوځولي دي. د افغانستان په توپاچونکو کې بیا تر دې دمه مخکښ توپاچونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې د لکنو سپر جینټ په لوبډله کې لوبیږي هغه تر دې دمه توانېدلی دی چې پنځه لوبغاړي وسوځي. دغه راز راشد خان هم تر دې دمه پنځه لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي رحمان الله ګربز دغه راز علامه محمد غزنفر هغه لوبغاړي دي چې لای سیالي نه ده کړې خو محمد نبی ته په لومړي ځل په آی پی ایل کې سکل چانس ورکړل شو چې هغه د ممبئی په لوبډله کې لوبیږي او په دوه اورونو کې یولس منډې ورکړي او نور د لوبېدو چانس ورنه کړل شو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ مورستی پړاو ته رسیدلې دي. د ننګرهار رمضان کپ سیالۍ مسول همین عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه سیالیو کې دا ځل ډیر نوښتونه لري. د نوموړي په خبره چې دا ځل ورسره د ملي لوبډلې ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبېدلې دي او حتی له کوزې پښتونخوا هم ځینې لوبډلې او لوبغاړي په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره راغلي دي. د همین عمر په خبره چې دا ځل د رمضان کپ سیالۍ په ننګرهار کې هیواد شموله وي او د افغانستان له مختلفو سیمو ورته ګڼ لوبغاړي راغلي وو. هغه وړاندې وایي
زمانم همین عمر دی د ننګرهار سول رمضان جام سیالی مسلم دغه سیالی چې تاسو ګوري د دریم پړاو دی. البته په تیرو دوه پړاوونو کې موږ سره لس لوبډلې وي او په دې پړاو کې به موږ سره دولس لوبډلې او د دې تر څنګ تیر په څیر دا ځل د کوزي پښتونخوا نه هم اکثریت لوبغاړي راغلي په دغه سیالیو کې موږ سره ګډونوال دي. د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي، د افغانستان الف لوبډلې نولس کلنو او د کورني کرکټ ځلان دستوري هم په دې سیالیو کې تجربه دي د خطیز په شمول د افغانستان له مختلفو سیمو مختلف لوړل په دازل په دی سیالیو کې ګډونوالي دي چې حتی د قندهار او د خوست او پکتیا او د غزنی هم لوړل شته او د کابل نه باز لوړل دي چې په دغه سیالیو کې زموږ سره لوبي کوي او د دې ترڅنګ دازل تیر ځل موږ لس لوړل لرلې دازل یو انوویشن دا شوی دی چې موږ دوه لوړل اضافه کړي چون د خلکو تقاضا دا وه چې لوړل اضافه شي دغه سیالۍ نور هم وغځېږي او لا هم لوبغاړو ته زمینه برابره شي ولوبېږي په دغه سیالیو کې دا ځل زموږ سره دوه لوبډلې اضافه شوي دي تیر ځل لس لوبډلې وې دا ځل دولس لوبډلې دي او په زمن کې فاینانشل سپورټ موږ لرو مالي ملاتړ لرو چې تاسو ګورئ په ګراوند کې بینرې لګېدلې دي او دا ځل به لوبغاړو ته امتیازات زیات وي د تیر په څېر او بل موضوع دا ده چې لوبغاړو ته اسانتیا وي دا دي چې موږ لایټنګ سیستم ورته نور هم معیاري کړی دی او د دې ترڅنګ به یو لوبغاړی چې امپیکټ پلیئر ورته وي دا به اضافه لوبېږي په لوبډله کې مخکې به یولس و اوس حتی دولس لوبغاړي هم لوبېدلی شي په دغه سیالیو کې د سیالیو نندارې ته په لوړه کچه مینهوال راځي ډېر خوښي ځای دی چې دغسې د سولې او د امن فضا ده او دغه مینهوال راځي نږدې نه دغه اتلان تشویقوي په دغه سیالیو کې مخکې مې هم یادونه وکړله بیا هم وایم چې د افغانستان ډېری ځوانان لوبغاړي دي او هغه لوبغاړي چې ملي لوبډله کې لوبېدلي دي هغوی هم راځي په دغه سیالیو کې برخه دي نو د مینهوال نه مې تمه دا ده چې راشي دغه سیالۍ له نږدې وګوري او دغه خوند واخلي او دغه یو ښه زمینه ده دوی لپاره تر څو په رمضان کې راشي دغه سیالۍ له نږدې وګوري
د یاد سیالۍ په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاب دریمزی دغه راز بلال سمی او عبدالعادل هم ورته نظریات لري دوی وایي چې پروژه کې تمرینات کول د ورځې له لوري سخت وي او کله چې دغه ډول شپنۍ سیالۍ ورته برابرېږي نو د دوی د کرکټ په پرمختګ او تمریناتو کې ډیره مرسته کوي د دوی په خبره چې د شپې له لوري سیالۍ په افغانستان کې ډیره کمی دي او اکثره نړیوالې سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي د دوی په باور چې دغه سیالۍ ورسره مرسته کوي چې په نړیوالو شپنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس وکړي دوی وړاندې ویلي
رښتیا هم فرانچایز کرکټ یا خصوصي کرکټ چې دا د یو هیواد د ډیولپمنټ لپاره ډیر زیات رول لري د یو هیواد د پلیئر د پروډکشن لپاره کافي ډیر پلیئران تا ته په لاس باندې راځي د پلیئر فائنینشلی سپورټ دی نه هغه پلیئران چې په ډومیسټک کرکټ کې یا هغوی ته نیشنل ټیم چانسز نه برابرېږي هغې هلکانو لپاره کافي ډیر امکانات په لاس ورځي فائنینشلی یا اقتصادي دې تر څنګ د بورډ لپاره ډیر زیات هغه راځي پیسې راځي ډیر زیاتې کافي امکانات مالي دوی ته راځي بل دی هغه پلیئرانو لپاره چې په نیشنل لیول باندې خپل ځان پروف کولو لپاره یا داسې پلیټ فارم نشته چې دوی پکې خپل ځان وښيي نو د هغوی لپاره دغه فرانچایز کرکټ ډیر زیات ښه ده ځکه چې دې په ذریعه کولی شي چې دوی خپل ځان شو کړي او د هغه د خپل بورډونو توجه ځان ته جلب کړي او دې ډېر مثالونه په دنیا کې شته چې ډېر پلیئرس په اوسني عصر کې د فرانچایز کرکټ ته راغلي دي موږ او تاسو کې یو مثال ورکو د هند مثال ورکو د فرانچایز کرکټ چې د هند سره کوم خپل پلیئر پروډکشن کوي یا د دوی راتنه مخکې سره کم د کرکټ هغه د ټیم بیلنس او وسط تاسو وګورئ نو رښتیا هم د هند په کرکټ کې ډیر زیات تغییر راوستی دی بل د فل ممبر هیوادونو که تاسو وګورئ اکثره هیوادونه د فرانچایز خپل لیګونه لري یا فرانچایز کرکټ لري او کم هیوادونه چې بعض یو نیم هیواد نه لري هغه هم په دې تکل کې دي په دې کوشش کې دي چې فرانچایز کرکټ شروع کړي بیا وخت افغانستان هم خپل لیګ لرو د شپږیزه کېږي راوز د کشتو پیل لاغه کېږي او دې نه مخکې افغانستان افغان پریمیر لیګ لرو چې ما په نظر باندې کچیر دغه لیگ څلور پنځه کاله مسلسل سوایو د افغان لوبډلې یا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر خو ډېر پلیران به دغه ځینې راغلي ځکه چې په دغه کله چې یو ځکه لیگ کېږي یا هیواد لیگ کې هغه ته کرکټ ګروم کېږي کرکټ په ډیولپ راځي پلیئر ډېر زیات خواري کوي ډېر محنت کوي ډېر هارډ ورک کوي تر څو که د نېشنل لیول ته نه راځي نو هغه لیگ کې وکړي او لیگ کې کافي ډېر امکانات په لاس راځي د دې ښه مثال د بنګله دېش کرکټ هم کېدلی شي چې د بی پی ایل نه مخکې د بنګله دېش سره کوم کرکټ و اوسې کرکټ ما په نظر باندې ډېر ښه سوی ده ډېر امپروو سوی ده نو په دې هیله چې افغانستان خپل لیگ شروع کړي او همدغه فرانچایز کرکټ چې چیرته هم کېږي هلته به د پلیئر پروډکشن ډېر زیات کېږي او هیواد به هم مالي ډېر زیاتې امکانات ولري او هم د پلیئر پروډکشن سره یا د پلیئر د کمی سره به نه مخ کېږي
واقعیت د شپنۍ سیالۍ ډېرې زیاتې مهمې او ډېر زیات خوند کوي نسبت ورځنیو ته نو چونکې روژه ده او د ورځې خو روژه یې داسې یو څه پریکټس لږ ستونزوي نو د شپې چې میچ او که پریکټس نو دا ډېر زیات ښه دی لوبغاړي لپاره تر څو هغه خپل پریکټس جاري وساتي بالکل په روژه کې خو یو څه ستونزې دا یې چې یو د انسان اوبه سپورټمین سړي ته خو اوبه زیاتې پکاري چې هغې وچکي نو همدغه ستونزې چې د ورځې لږ مشکل لای یو پلیر دفاره چې میچو کی یا تمریناتو کی نو دیو چا راتون کې میچو نه نو داغه دفاره پروژه کې چې د ورځې پریکټس نشي کولای ته د شپې سہولتین دا ډیر زیات خې دی پلیر دفاره نو ډیر زیات خې لوګ روان دي او ډیر خې دی راتون کې میچو دفاره چې څه بګز دکې څه تمرینات دی پکې وشي نو ټورنمنت په اړه کې بس دومره وایم چې ټورنمنت خو ماشاءالله ډیر زیات روان دا وړي رخي سیالي دي او دغه وطن کې چې دغه عمر لایټ او دغه سیستم لرو او موږ پروژه کې لګې دلته میچونه کوي تمرینات کوو نو دا ډېر یو فرصت دی د لوبغاړو لپاره نو یو ډېر زیات ټورنمنت روان دا ډېر خوند کوي
بالکل واقعیت خبره ده چې شپنه سال ډېر مهمه دی لوبغاړو لپاره ځکه څومره ایڈوانس کرکټ موږ ګورو لی کرکټ ګورو انټرنیشنل کرکټ ګورو زیاتره د شپې خوانم کیږي نو دغه لپاره یو خبره تیاری ده بالکل یو لوبغاړو لپاره ډېر ښه ده یو خو شخصي کرکټ ته شخصي کرکټ څومره پروموټ شي ډېر ګټور ده او څنګه یو لوبغاړو لپاره هغه وخت کې چې کلم کرکټ نه وی مصروفه نه وی کرکټ کې نو دغه لپاره هم مصروفیت ته کرکټ هم دی او تمرینات هم دی او خبره پریشان هم دی لوبغاړو لپاره بل شپې خوانه ښه ګټور بدی دي چې د ورځې خوانه هغه تمرینات نه کیږي ستاره باډي هغه رزلټ تا نظر کوي لکه د ورځې ستاره جوي باډي انرژي کې کم وي او بکم وي نو د شپې خوانه چې تخ کرکټو کې نو ستاره لپاره ګټور پیوږي
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستاسو د اختر راتلون کې ورځ دې هم نیکمرغه او رنگینی وي زمنګ د دې ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای تر رسیدي په لوی الله مسپارو
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال
بنگڑی 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 مان پنلی چگر زولے بخالی
وما ورس د ونی مهمه پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید چنوار یم. د دې ونی ومه ورسته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک الوتکه واز مویل چې جال سوا مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د نمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي. خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوې ښکاري.
ګوري ستا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو بېله ډرونه به مو ناکامه کړي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای حماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزنه در اکثر سنگس پیدار معنی کندهار ایدگاه دا حمید کرزی کو راو دا حکمتیار کور که پا بیلابیل و امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر المنزله. د هیواد په زندانونو کې څوارلس سوه ښځینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي، بلکې څلور سوه شپږ بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د څوارلس سوه مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوی زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل له پنځلسمې د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې اوس د داسې لجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یو غټ حوصله چې وه هغه ملګرو ملتونه وو، یعنې چار خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
تیره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو او بهر سیاسیونو زیاتره اختریز پیغامونه په سیاسي خبرداریو او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو ځای ملای وت الله اخوند په خپلو پلګانو غږ کړی. څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي، بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملای وت الله نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي، بې له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې د خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنگونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ د سیاستګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی. دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هیڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګورې افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خواسه خو معاف یاست. د دې بعده به تاسو ته موږ پیغور لا هم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې $40 میلیونه کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا د لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید شینوار یم، د دې اونۍ اوومې ورځ سحر کلی کوم. نن خبره کې چې امریکا بالاخره هغه تر غټ چټک الوتکه وازمویله چې 1500 مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچني اختر د لمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري، او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پېښې نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه، ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ، جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په $40 میلیونه کڅوړو خرڅه شوې ښکاري.
ګورئ چې دا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو، بیا له ډرونو به مو ناکامه کړي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت و مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای اماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوار و جلال منزونه در اکثر سنگ سپیدار مانه کندهار ایدگاه در حامد کرزی کورا و در حکمتیار کور که پا بیلابیل و امامتون و سیاستون و جلال جلال اختر لمنزله. در هیواد پا زندانون که 14 خزینه بندیانی طالبان وایي هیڅوک یې نه شکنجه کړي، بلکې 400 شپږ بندیان یې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او په پاکستان کې له 3 میاشتو راهیسې د 1000 تنه افغانانو نیونه، ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي، او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه د داسې مرجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یوه غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و خیریه ادارې وي، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
بیا هم سن وشي. تیره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو او بهر سیاسیونو زیاتره اختریز پیغامونه په سیاسي خبرداریو او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو ځای ملا حبت الله اخوند په خپلو پلویانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملا حبت الله نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي، بې له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې موږ د خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا کومل څه بیل ځل ما خبره جوړه و چې دا ورس فرمول ظلم کړی دی مل به محکمه کولای مل به اعدام ولای مل به وژلای دا راته جوړه وکړه نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هیڅ کې مل ملامت نه وو ګوري مل پر دغه خپل حق باندې چې دا زمول حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې مل ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو ګوري افغانان یاست هر څه چې مو کړی دي زموږ دپاسه خو معاف یاست د دې بعده به تاسو مل پیغور له همنه خدا
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې $40 میلیونه کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا د لوري طالبانو ته ورکول کېږي خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې وي او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی
اب جنبش ہم رقم مثل کے بس چیو پیس عالم کا فخر عالم تاسیس جنبش از قدر ہم تر مردم ملت قوت اور عباسی کمی کنیم فکر فکر رہ کنا تاسی یہ چی دارا این جسی ہے یک آجا شما سیار من کمانتان از چگر ما این کارا را خوب می پامو
بل پال له اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ثانگزي یو بیان کې چې د شننګلو خوا خپل ځایم ته اشاره بدل شوې ویلي د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولس ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی
والی هر وزیر هر قماندانې که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است بین مردم د انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وخت دوام نخواهد کرد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست حتی اگر یک یهودی یک نصرانی و یک مشرک هم میخواد که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کند در آن واحد همراهش دیده میدانست و همین دعوا خلفای راشدینه که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذشتن اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن در بین مردم خود میشتن از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل داره
بختریز پیغامون که در پخوانه ولسمشتران و حامد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامون بیا تر دیر نرم و تقریبا مخاطبی نی ولسون و د کوچنی اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې میش سیاسي لوري بیلوبیلو ځایونو کې سره راټول شوي د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکول شوي خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشرانو او ځایمي خو د حزب اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند په لګام ورټول شوي وو دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي طالبانو په کندهار کې د خپل ځایم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو خلکو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د کابل جوماتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي همکاري شوه خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې او د طالبانو د زندانونو د تنظیم ادارې مسؤولان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1470 ښځینه بندیانې دي دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي بلکه د جمهوریت پر مهال چې د اختریزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هیواده 2000 واړه مجرمین خوشي کېدل دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایونو د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1460 بندیان خوشي کړي دي د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1460 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه 40 مېرمنې او 38 تنې ماشومان
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چا ته اجازه هم ورنکم شي په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکر دی سره چې څوک ذهني تکلیف ورکي روحي شکنجه ورکي
که څه هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجې او زبرودې تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې یو مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به یې ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي وي. خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې څلوېښت بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د څوارلس سو مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره مونږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندیدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شوله له هغې څخه وروسته به د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخ په د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتي داسې اقدامات دې نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره لدی همغه د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی و چې د طالبانو لخوا کارېدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبریږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوښښ ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
دا مهال افغانستان کې ګڼ د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه، شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خپرونې او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هېواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت ناوخت نیول کېږي. او سره له دې چې طالبان یې نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللې تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو بار بیا ټینګار کړی چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک. د طالبانو د حکومت ویان زه ګلام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو او په دې هېواد کې د یو نامه په شتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیې او چین د ممتنې رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 او 6 قانوني اسناد نه لرونکي او د ایس ای سی کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د بیان له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 4 چنده زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تیر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 6000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 4300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
تر اوس پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وه، یونیسیار وه او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي او داسې عجله پرېکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا ږغ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې 4 ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلې. بلخوا د ایران حکومت په دغه هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمېر ایراني رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدري له قوله ویلي، هغه بې اسناده کډوال چې په دغه هېواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هېواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هېوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدري د روشان خبرداری ورکړه چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هېواد کې کار وګماري، نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخواګانو خلکو د خپلو اختریزو لمانځنو او د لمانځه د مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړي دي. خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلت د خلکو د لمانځه مراسمو چې اختر د پرلت په میدان کې ولمانځه. د چمن پرلت چې شپږ میاشتې وشوي له پاکستانه غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلت معترضان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لاره ګنډې او ریړې چلولې او شمېر یې د دوی په وینا 20000 ناولي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تورډلې. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو، دا ځلې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا 2 میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصا ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي و 6000 کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفینه وتړل شول. او افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بې ساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هېوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړلي. دا وار ډېری هېوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په اهمیت کې تېره شوه. او سم د نړۍ له ګور ګور نه جالب خبري. د مخابراتي ټکنالوژي نړیوال سازمان وايي په ټول نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وایي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارنې کچه 2.3 میلیونه ټنه وه، خو دوی اندېښنه ښودلې چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.5% نوره هم لوړه او 2.8 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړه شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي، د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډېر وزن ولري، خو که همدا ضایع شوي وسایل په 40 ټنیزو لاریو کې بار کړی شي، 1.5 میلیون لاری به پرې ډکې شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.9 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال لاخته یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پیښه راښکاره شوه. د کاسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی و چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي، خو د ناسا په وینا بله داسې پیښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ لږ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی و. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څېر 1000 فوټه لوړ، د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو وو میاشتو پورې به شاوخوا 15.5 زره کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد د سوپر سونیک ټوپولوتو 1940 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. ایکس بی ون الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده، تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره 2 حساسې کمرې لري، خو 100% هایډروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نورو الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. اونۍ یو وخت مو بختور، خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شرنې لپاره د ازادي راډیو له څپو او پاڼو سه چنواري سره اومه ورځ مه هېروئ.
شیبو درات موایا یا شپ